السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2015 کال د اپریل د میاشتې 24 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو تاسو ته د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د ساسو لپاره کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه لرو، خو تر ټولو اول په موکړې د دې ګړې مهمو خبرونو ته چې بوریوال کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په قبایلي سیمو کې امنیت ساتل د قبایلي ولس نه بلکې د حکومت ذمہواري ده. په کابل کې د هند سفیر وایي دا نه د معلومه چې په افغانستان کې د داعش په نوم ډله د عراق ډله ده او که ځای پدیده ده. او امریکای روس مشر بارک اوباما د ډیورنډ پر کرښه د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودل دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي د امنیت ټینګښت د حکومت ذمہواري وي، نو ولې پاکستاني پوز قبایلو ته دا دند سپارلې ده؟ تیر ورځ له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهرا یوسف وویل قبایلي وګړي امنیت نسی ټینګولای.
د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او په خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو اوسیدونکو لپاره ډیر ګران وي. دا د دولت ذمہواري ده.
زهرا یوسف دا څرګندونې د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون په نوم هغې حکمنامې ته په اشاره وکړې چې څه موده مخکې د پاکستاني پوځ او پولیټیکل انتظامی لخوا د شمالي وزیرستان د ستنېدون کډوالو لپاره خبره شوی. په پېښور کې د ګلبهار پولیس ټانې سره نن په یو 14 کې 15 پولیس والا ژوبل شوی دی. د پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشال راډیو ته وویل چې د دې پېښه کې د ایمرجنسي ریسپانس فورس یو موټر په نشه شوی دی. چا د دې پېښې پړانه د منلې. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د افغان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د پنځشنبې په ماښام د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر شیرپا وویل د پاکستان مزکنۍ ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی، خو د ده په وینا مرکزي حکومت دا سیمې له پامه غورځولې دي. په حکومت کې د شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب الرحمن بیا وویل په کار ده چې د صوبې د ټول ګوندونو مشران په ګډه د پاکستان مرکزی حکومت د خپل صوبي حقونه وغواړي. په کابل کې د هند سفیر امر سنها وای د پدی اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم هغه د عراق والي د کنه کومه ځای پدیده ده. امر سنها دا څرګندونه د پنځشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وکړه.
Question is being raised by many people that is this really
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا د پرشتیا عراقي داعش ډله د کومه سیمه ایزه پدیده ده؟ بل اخر دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دی را پریوتی، ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای.
امر سنها هغه تورن رد کړ چې ګواکې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. د ویل هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې شکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د افغانستان د بادغیس ولایت په درو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د سی شنبې په ورځ پیل شوې نښتې پای ته رسیدلې دي. د بادغیس د امنیتي قومندانۍ ویاند میرویس مرزکوال مشال ریډیو ته وویل چې وسلوال له سیمې څخه شړل شوي دي او سیمه اوس د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. افغان چارواکي وایي چې د دې جګړې په ترڅ کې وسلوالو ته د اوښتې مرګ ژوبلې تر څنګ اته پولیس او یو عام وګړی هم وژل شوی دی. د افغانستان د کډوالو او استنیدو د وزارت چارواکي هیل لري چې په درو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزی سنځي خبرې سي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات د پنځشنبه په ورځ نه وخت مشال لري ته ویل چې د دواړو یودن لخوا په دیاړه یو کمیټي جوړه شوې ده. د ویل هیل لري چې تر اتلونکو درو میاشتو پورې به په ایران کې اومیشتو افغانانو ته ویزی ورکړل سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل سوی دی. دا کس د امریکا شاري پاته سوی و. ولسمشر باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې په دې اړه وویل:
and condolences to the families of two hostages.
غوړم د برمتاو کورنۍ ته خپل خپګان او تسلیت څرګند کړم. په خوشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایتالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول.
د سپینمانی په یو بیان کې ویل سوی دی چې دا دوه کسان هغه مهال وژل سوی چې امریکایي استخباراتو د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ. د بیان په وینا امریکایي چارواکو ته نو معلومه چې دا کسان په دې مرکز کې ساتل سوی دی. امریکایي چارواکي وایي د ایران هغه مشکوکي بیړۍ له یمنه خوځیږي چې شایي هوتی یاغیانو ته به یې وسلې وروړې وي. دا څرګندونې تېره ورځ د داسې امریکایي چارواکو له خولې لیکل سوي دي چې نومونه یې نه دي په ډاګه سوي. دوی وایي د نهه بیړیو یو کاروان بیرته ګرځېدلی او له نیم او له یمنه د شمال پر لور خوځېدلی دی. د چارواکو ویلي چې امریکا به د دې بیړیو پر تګ راتګ نظر وساتي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روانې میاشتې پر یوویشتمه نیټه وویل چې ایران ته یې خبرداری ورکړی دی چې یمن ته وسلې ورنه وړي. ولسمشر اوباما زیاته کړې چې دا د دې لپاره کارول کېدای سي چې په سیمه کې د بیړیو تګ راتګ ته ګواښ پیښ کړي. ملګرو ملتونو پر دې بندیز لګولی دی چې څوک په یمن کې وحوسي اغیانو ته وسلې نشي ورکولی. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسی وبې لا ریاض مسخیل اورو.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپے 55 پیسې غستی کیږي او په 102 روپے 80 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 153 روپے او 153 روپے 50 پیسې. یو یورو په 109 روپے او په 109 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 40 پیسې او په 20 روپے 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو تر هم په 20 روپے 50 پیسې او په 30 روپے 10 پیسې. او یو افغانې په روپے 8 پیت پیسې غستی کیږي او په یو روپے 9 پیت پیسې خرڅيږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه بنو او پیښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخه لوړه درجه 29 او کم 11 پیښور او بنو کې شپږ درجه او 21 درجه پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی به یو د موسم حال مو د ریاض مسخیل نو اوریدو په خبرونه کې به واوري. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د حیوانات پر پوسټ تنقید کړي چې ولې د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته د خپل امنیت ذمہواری سپارلې ده. معلومات ترکو. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د ټول ګوندیزه هونډه حال هم درکو. د شمالی وزیرستان پر ازمکی اوسیدونکو وای خوراکي سامان ورته د نه رسیدلو لامل ستونزې لري.
سالوی پینځه ورځې شي ډا ګاډي وی لوړ دي رزماک ته دار شن نشیت لا سرګیتا غلی بیا نه بیا ورو پاس نیمشت سخت تکلیف دی میرتانه دې پای تکلیف نه راکړي.
دا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې خفغان خودل شوی چې په پاکستان کې د چین لخوا سرمایه‌کاری کې یا د صوبا او قبایلی سیمې لپاره مغرزول شوې دي. لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د غیوات پر پوز انتقاد کړی چې ولې د قبایلی سیمو سیدونکو ته په خپل کلو کورونو کې د امنیت ټینګښت دنده سپارلې ده ځکه چې امنیت حکومت ذمہواری ده. تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهره یوسف اندېښنه څرګنده کړه چې په قبایلی سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال اولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي پوره هڅه کوي چې اولسي وګړو ته تاوانونه رسوي. تفصیل د پامیر ساحل پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون د هغه هیواد پر پوز انتقاد کړی چې ولی په عمومي توګه د قبایلی سیمو او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګښت ذمہواری سپارلې ده. تیر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهره یوسف ویل دا د دولت او حکومت ذمہواری ده چې امنیت ټینګ کړي او دا چې دا کار د ټولنې وګړي نشي کولای. آی
ڈی پیز واپس جا رہے ہیں تو ان کو ری سیٹل کرنے کا ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے کوئی پلان نہیں آیا ہے.
چې یو خلکو خپل کلیو کورونو ته د ستنولو په اړه موږ داسې سپلان نه دی لیدل چې هغوی به په خپل سیمو کې بیا څنګه آبادول کیږي. بل دا چې د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او خپل سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو او اوسیدونکو لپاره ډیر ګران وي. دا د دولت ذمہواری ده. او بل دا چې هلته د انفراستراکچر یا بیخ بنا د بیا رغونې هم څه پلان نه دی خپور کړل شوی. زهره یوسف دا څرګندونې هغې حکمنامې ته په اشاره وکړې چې څه موده مخکې د پاکستان پوځ او پولیټیکل انتظامیې د شمالي وزیرستان ستنېدونکو کډوالو لپاره خپره کړې وه. هغې حکمنامې ته د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا معاهدې نوم ورکړل شوی چې قبایلي مشرانو ورباندې انتقادونه کړي ول. د پاکستان یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د دې حکمنامې مقصد یوازې د قبایلي سیمو د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. د ویل د قبایلي سیمو خلک په خپلو کلیو کې پردي او مشکوک کسان پیژني او دا چې د وسلوالو او سختدریزو پر مخ نوی لیکل شوی چې هغه مشکوکه کسته. په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود هم وایي ښایي پوځ غواړي چې د خلکو په مرسته په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې امنیت ټینګ کړي.
قبایلی روایت رہی ہے جس میں ہمیشہ سے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے
دا یو قبایلی دود دی چې د هغو سیمو خلکو د امنیت په لړ کې مهم کردار ترسره کړی دی. خو دا ویل چې تاسې به امنیت ټینګوي او که په دې کې بریالي نه سوئ نو بیا به پړه د دوی په غاړه وي. نو دې حتی د دې خبرې رسول مناسب کار نه دی. خو زما په اند د فوج د دې حکمنامې مقصد د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. خو زه د بشري حقوقو کمیشن له دې خبرې سره متفق یم چې د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده.
د بشری حقوقو کمیشن مشر زهری یوسف ویل په قبایلی سیمو کې د روان عملیات شفاف کړل شي او باید کره معلومات خپار کړل شي. نوموړی اندېښنه وښوده چې د عملیاتو پر مهال هلته ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوړي.
پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جرنلسٹ
دوائی د قبایلی سیمو مسئله دادا چې هلته خبریالانو ته د تګ اجازه نشته. نو زیاتره معلوماتي مواد او معلومات یوازې پوز ورکوي او د پوز لخوا خبريږي. خو چې هلته بمباری کیږي او د لوی سطح جګړه روانه ده نو په دې ډول جګړو کې بیل شک ولسی وګړي وژل کیږي او ژوبلیږي. زهری یوسف پر پوز غږ وکړ چې په قبایلی سیمو کې د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړي له مرګ ژوبلې او تاوانونو وساتي او باید د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو مرګ ژوبلې ریکارډ یا رسمي اندراج وشي چې حکومت یې کورنیو ته معاوضه او تاوانونه ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي د زهره یوسف د دې خبرو په جواب کې ویل لومړی خو دوی پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي خو که دا کار وشي نو دوی هرومرو ریکارډ ساتي.
دا و پامیر ساحل. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی او ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په بیلابیلو سیمو کې نښتې شوې دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د یو قمندان په ګډون یې څلور وسلوال وژلې دي. بل پلوه وسلوالو هم پاکستانی او عسکرو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود په دې رپورټ کې راکوي.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په مختلفو سیمو کښې د امنیتي فورسز په پوسټونو او مورچو د طالبانو د بریدونو د غټې د وړې وسلې د ډزونو د بدلون او یو بل ته د ځاني مالي زیان رسولو اطلاعات رارسېدلي دي. په سولي وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیه په ډېر اسمیل خان او وڼه کښې د خفیه ادارو چارواکیو د مشال ریډیو په پښتنې د دغو بریدونو پخلای وکړلې او دا یې هم ویل چې د دواړو لوریو نه د ځاني مالي زیان اطلاعات شته دی خو ټکي په ټکي تفصیلات لا رارسېدلي نه دي. په بل پلو د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود تېره شپه ماسخوتن مال اته بجې د ټلیفون په لیک کې وویل چې مسعود طالبانو دا بریدونه د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په سیمو کندوري سر منګور تکا سرنګ بابا ناستا غمبکي او د شک توی په تیتون کلي کښې وکړل. کړل چرته یی چې په هر یو برید کې د امنیتی فورسز سرتیرو ته ځانی مالی زیان رسول سره د شک توی تیتون په کلی کې دولس پوځي سرتیری هم ووژل. اعظم طارق مسعود دا هم ومنل چې د دغو بریدونو په دوران کې د دوی څلور ملګري رضوان مسعود، سباون کمانډر تانسی مسعود او د هغه وره رمړه او دوه نور طالبان پر ارژلی شول. دا د یادوي چې د دې نه مخکې د پنځم په ورځ د امنیتي فورسز مطبوعاتي څانګې په یو برېښنایي لیک کښې د شک توی په سیمه کښې د لټون په دوران کښې د پنځو طالبانو د وژلو پخلی له اول کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان په رزمک ډیویژن کې میش خلک شکایت کوي چې یو خوا په میاش کې یو ځل خپلو کورونو ته د خوراک، څښاک او دوایانو وړلو اجازت لري، او دا ځل څوارلس ورځې وشوې چې دا توکي نه دي وررسېدلي. بل پلو د لارې د بندېدو له امله زده کوونکي هم له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي ازموینې نږدې دي خو دوی له سیمې د وروتلو لار نه لري. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان در ازمک ډویژن درې تحصیلونو کې میشته خلک شکایت کوي چې میاشت کې یو ځل په خپله راشن یعنی خوراکي توکي، دوایانې او نور د ضرورت سامانونو لپاره چې کمګاړي د دولت په اجازه بوزي، دا ځل د څوارلس ورځو نه انتظار کوي او د راشن نه ډک لوډ ګاډي ولاړ دي چې ورته لاره نه میلاویږي. دوی وایي رزمک ډویژن کې میشته خلکو راشن او دوایانې ختم شوی چې د دغه قافلې په انتظار دي. بل طرف ته رزمک ډویژن کې ښکیل یولسم او دولسم ټولګو زده کوونکي هم غوښتنې کوي چې امتحانونه یې په سر راغلي او بنو کې به ازموینې یا امتحان ورکوي، سو دومره لاره دې ورکړي چې امتحانونو ته ځان ورسوي. د رزمک ډویژن یو مشر ملک بهادر د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویې
ریسن رو چې هغه ریسن د یوه پیلا نه ونسه د بل پیلا پورې د میز د رزماکې خلکې ګزارات چالېږي. میز د رزماک څومره کښلی امن دی په د دیارلس کوله چې د میز د رزماک چېرته داسې خلاف ورزي نه ده شوې. دغې په وجه سره میز حکومت داسې آیي چې رزماک عوام ته ته لږ سیمه خو روړوه میز د پوره خو دغه په چار وه چې د ریسن میز ته خپل روړلی هم په لایا یې روکولی هم چې چین خپل ریسن دی څوارلس ورځې تېره کېږي چې هغه په باندې چې ډکې لارې وړېږي. دا څومره ظلم دی یوه لارې د پنځوس پنځوس لاکې روپۍ قیمت لري.
د ټرک یو ډرایور محمد سعید چې د څو ورځو نه یې لوډګاډی په بنو میرانشاه سړکو درولی مشال ریډیو ته وویې
څلوېښت پنځه ورځې چې ډاک ګاډي وي لوړ دي رزماک ته دا ریشن نه شي تللی. سیدګي ته راغلي وي هغه نه بیا پاس وړي میشته د سخت تکلیف دی میټرانې دي تا تکلیف نه رکوي. یو خو میټرې ته به وي وسو بل د ګاډي یې اوس خال چې کیم د چار پټل باندې نه رکوي څه وسول څه پیسې ورته میټرې انشاءالله دا راونې خو دې لږ اجازت نه ملاویږي.
د رزمک نه دولسم ټولګي یو زده کوونکی رشید الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل اته ویشتمه نیټه ته امتحان شروع کیږي، سو دومره لاره دې ورکړي چې پیدا بنو ته ځان ورسوي.
رزمک د سټوډنټونو اداره د بلیارې باندې ام اکزام دی چالیس کسون دی صحیح سور دی نه چالیس ته ونه پوغا روډ باندې پرېږدي. په اٹھائیس تاریخ به د اکزام پیلا پیپر دی فرسٹ ایئر دس پندرہ دن شي چې مې لیټر ورکړی دی لار پی اے ته ورکړی دی پی اے ته مې چې خامخا ووځي اپشل یار دارو اپشل یار هم باندې کړې مشته دا اور کو صحیح دو مشته دای کلام مشته در پلوشر کوي دی مې کلام دی وخلی
کلام او چې په دې اړه د متعلقه حکومتي او فوزي چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان د رزمک ډویژن د تاخیل، شوال، سپینوام او شوا تحصیلونو کې لا هم د لکونو په شمېر خلک میشته دي چې وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او د لارو د خلاصون او پر وخت ضروري سامانونو د ترسیل غوښتنه کوي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو.com باندې په صفات هوګه اوریدلای سي.
د پاکستان په سرخر اسلام آباد کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري تیر شپه د ملک سیاسي مشرانو ته یو داسې ملمسیا کړې وه په کوم کې چې د حکومت او اپوزیشن غړو ګډون کړی و. په ټول ګوندي زغونډه کې د چین لخوا په پاکستان کې د سرمایه کاری او یو شمېر نورو مسلو خبرې شوې دي. آصف علي زرداري ویلي چې سیاسي ګوندونه باید ټولې مسلې د خبرو اترو له لارې وڅېړي. ریاض مساخل په دې اړه رپورټ لري.
د زرداری هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د زیارت په ماسختن په خوانی صدر آصف علي زرداری د ټولو پارلیماني مشرانو په درناوي کې د ماسختن میلمستیا بندوبست کړی وو. دغه دوران د پاک چین اقتصادي راهداري او صوبایي خودمختاري په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. د آصف علي زرداری وینا وا چې باید ټولې ملکی مسلې په ګوته کړی شي او په شریک سره د هغه د حل لارې ولټول شي، ځکه چې د اتفاقي رائے نه بغیر معیشت مخ په وړاندې تلل ګران دي. د لړکی نوموړي د میسا کې معیشت کولو یو تجویز هم وړاندې کړو. مشال ریډیو د شوې غونډې په حق لا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی د غړي غلام احمد بلور نه تپوسو کو، نو د د آصف علي زرداري یو ګټور ګام وګرځولو او زیاته کړه چې زمونږ او د نورو پښتنو او بلوچ ګوندونو ټوله پاملرنه په اقتصادي راهداري وه او دغه لړکی مثبت خبرې وشوې. د زیاته وی هم داراز د مسلم لیگ کاف سینئر نائب صدر اجمل وزیر وای په کامی اهمو معاملو دا قسم غونډې ډېرې ضروری دي او د دې با په ملکی مستقبل خو اثرات وی. د اجمل وزیر وینا وا
پاکستان پر کې چې کوم میگا پروجیکټس دی او اناونس کړی دي چې کوم روټ دی د کوریډور دی حواله باندې د مختلف لیډرانو مختلف پروونسز گریونسز شته، په دې کې خبر پښتونخوا گریونسز شته، په دې کې بلوچستان گریونسز شته. په دې حواله دا چې کوم میټینګ دی دا ډېر امپورټنت دی. پکار دا دی چې په دې کې کم از کم د اکانومي د پاکستان چې کوم فیوچر دی هغه په حواله چې کوم فیصله کېږي په کنسنسس دی ویډیو په دې حکله زه دې ته ډېر
خو بل طرف ته د قبایلی سیمو کارپو او لیکوال انجینیر تورګل چمکنی وای اوس د دې غونډو هیڅ فائدې نشته او دا یوازې د اولس ترګو کې د شګې اچولو برابر دی. دی وای
دا سیاسي پارټي ته کومې د پښتنو نمائندګي کوي دا اوسه پوری په دې ملي کې اخلاص نه لري او نه غواړي چې دا ملي د وفاق په مقابل کې راپورته کی واجه دار چې دا غوښ خپل څه مفادات په دې کې څکاله د چین صدر راغ او د پنجاب سره معاهده وکړه نو دغه سیاسي پارټو ښه کردار ادا نه کړ او خپل مقاصد ورته بیان نه کړل، نو همدا وجه ده چې دغه د خیبر پښتونخوا او د فاټه د پاره ډیره نقصاني منصوبه ده.
غونډه کې د پیپلز ګوند او حکمران مسلم لیگ نون نصر بیرا د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن پارټي مسلم لیگ کاف پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام او د بلوچستان نېشنل پارټي غړو ګډون لرلو. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په دې د خفقان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلی سیمې لپاره غورځول شوې دي. د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا ویل د پاکستان ځمکني ارزښت د پښتونخوا او قبایلی سیمو له کبله دی خو مرکزي حکومت دا سیمه لپاره غورځولې. په حکومت د شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب الرحمن بیا ویل په کار ده چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشران په ګډه د پاکستان له مرکز زی حکومت د خپل صوبې حکومت غواړي. غلام غوس تفصیل لري.
د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د بحث په پیل کې وویل چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلی سیمې لپامه غورځول شوې دي.
مثال محکوم پاکستان یو خپل جیو سټریټیجیک امپورټنس او کته د جیو سټریټیجیک امپورټنس شته هغه زمونږه د فاطا د وځي او فاطا ته ما استابلیشمنت ته ما
او د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي احمد خان بادر وویل چې په پښتونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف دی د کاشغر گوادر لاري په اړه په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ترسره کړي او د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه به دې لړ کې د هغوی ملاتړ وکړي خود جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان په صوبائی حکومت نیوکی وکړي
دغه صوبې کې داسې خلک نشته چې هغه دنیا سره وچلي دنیا نه فایده وچته کې او دنیا نه څه سره وخت زه شابه شریف ته دادو تحسین ورکو شابه شریف خپلې صوبې ته پیسې راوړي زه پنجاب تر جوانی نه کوم زه د دغې اسمبلۍ ممبر یم زه د دغې اسمبلۍ حقایق بیانوم هغه خلک پیسې غواړي تا پیسې خرچ کولی شي هغو سره منصوبې ورسره چلاسکه
خوب حکمران ائتلاف کې شامل د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل
دا موجوده صوبې هر څه دي چې د پنجاب وزیر اعلی چې هغه تاسو او د ډاکټر بوسی د وزیر اعظم دي او د دې چې هغه د پرزیدنت د اورې د هغه چې پیدا د سره پنجاب ته مخه کړی دا څه کې په دې امام مو راځي دا چې په هغه دې دا څه دی وویل دې ته چې کډینو چې راځي او زه هم په دې سپکه خو
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د اسمبلۍ د غونډې د دې بحث نه وړاندې په پېښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ په واکمن او مخالف ګوندونو مشتمل یوه پارلماني جرګه هم جوړه کړې شوې ده او دغه پارلماني جرګه به د کاشغر گوادر لاري په شمول په مرکزي حکومت د صوبې د نورو حقونو په لړ کې فشار اچوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سعودي عرب کې د دې هیواد له چارواکو سره کتلی او په خپل منځي او سیمه ییزو اړیکو سربیره ورسره د یمن په وضعیت هم خبرې کړي. نواز شریف سعودي چارواکو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړي چې د اړتیا پر مهال به پاکستان تر څنګ ولاړ وي. د پاکستان وزیر اعظم او د دې هیواد د پوځ مشر تر هغې وروسته سعودي عرب ته تللي چې د پاکستان حکومت په یمن کې د حوثیانو پر ضد په روان پوځي کمپین کې د برخه اخیستلو په اړه د سعودي عرب غوښتنه رد کړه. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره زبیح الله شفق را کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز په ګډون د یو جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا د پنجشنبې په ورځ سعودي عربستان ته تللی، د دې هیواد له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره کتلي او په یو شمېر موضوعاتو په ځانګړې توګه د یمن په وضعیت ورسره خبرې کړي او په دې لړ کې ورسره یووالی ښودلی. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم نواز شریف له سعودي چارواکو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به پاکستان د سعودي تر څنګ ولاړ وي. نواز شریف همداراز سعودي چارواکي له هغو اقداماتو خبر کړي چې پاکستان د امن په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پریکړې وروسته اخیستي دي. د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته د یو جګپوړي پوځي او سیاسي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته لاړ چې د دې هیواد پارلمان د رواني میاشت په پنځمه نیټه د یمن په روان کړکیچ کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې چې په پای کې تر څو ورځني بحث وروسته پریکړه وکړه چې پاکستان دې په دې شخړه کې بې طرفه پاتې شي. د پاکستاني پارلمان دغې پریکړې په اړه د متحده عربي اماراتو چې په یمن کې د حوثیانو په ضد د جوړ شوي عرب ائتلاف کړی دی د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون وښود او اسلام آباد ته یې د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د پاکستان حکومت د هیواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډه غونډه تر هغې وروسته رابللې وه چې د پاکستان د دفاع وزیر ومنله چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د حوثیانو په ضد په روان پوځي کمپین کې پوځي مرسته غوښتې ده. د پاکستان صدر اعظم په ریاض کې پر سعودي چارواکو سربیره د یمن له ولسمشر منصور هادي سره هم کتلي او په یمن کې د حوثي یاغانو لخوا یې د هغه د قانوني حکومت پر زول غندلي دي. که څه هم پاکستان لا تر دې دمه په یمن کې د حوثي یاغانو په ضد په عرب ائتلاف کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او د دې شخړې پر سوله ییز حل ټینګار کړی، خو د دې تر څنګ یې دا هم ویلي چې که چیرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ شي پاکستان به دفاع وکړي. په اسلام آباد کې یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې سعودي ته د نواز شریف د سفر پر مهال د دواړو غاړو د خبرو محور د یمن موضوع او د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډې کې ویلي چې پاکستان د یمن د شخړې سوله ییز حل غواړي او د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمانې غوښتي چې په دې لړ کې فعال رول ولوبوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې د لنډ خبرونه لا پورې والکا کړو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د امنیت ټینګښت د حکومت ذمواري وي، نو ولې پاکستانی پوځ قبایلو ته دا دنده سپارلې ده؟ تېر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهرا یوسف وویل قبایلي وګړي امنیت نسی ټینګولی. په پېښور کې د پولیسو له ګلبهار تاڼي سره نن سهار په 14 کې 15 پولیس والا ژوبل شوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال راډیو ته وویل چې د دې پېښې کې د امنیتي ریسپانس فورس یو ګاډی په نښه شوی دی. د خبر پښتونخوا اسمبلی پردي د خفغان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوی دي. په حکومت کې د شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب الرحمن ویل چې په کار ده د صوبې د ټولو ګوندونو مشران په ګډه له مرکزي حکومت د خپلې صوبې د حق غوښتنه وکړي. په کابل کې د هند سفیر امر سینها وای دی په دې اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم هغه د عراقي ډله ده کنه یو ځای پدیده ده. امر سینها دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او ستنېدو د چارو وزارت هیله ښودلې ده چې په درو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هوارې سي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات د پنجشنبې په ورځ نو وخت مشال ریډیو ته ویل چې د دواړو هیوادونو لخوا په دې اړه یو کمیټه جوړه شوې ده. د ویل هیله لري چې تر راتلونکو درو میاشتو پورې به په ایران کې ومیشتو افغانانو ته ویزې ورکړل سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي وګړي او بل ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابیا اکرم خان نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاک شین اقتصادي راهداري د اصل لارې په بدلون د تحفظاتو اظهار کړی او په دې لړ کې مشترکه مفادات کونسل سره سره په هر فورم د احتجاج اعلان کړی دی او دا شان د سن او بلوچستان صوبې حکومتونو سره هم رابطه کړې ده. ادارې په دې لړ کې زیاتوي چې پاک چین اقتصادي تعاون د معاهده په ابتدا کې متنازع جوړول او د صوبایت خبره د اقتصادي راهداري د منصوبه د خرابولو غونډې بوي، خو که د یو صوبې حق تلفي کیږي نو دا توقع نه ده پکار چې د هغه صوبې حکومت سیاسي ګوندونه او اولس په خاموشه وي. ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا دا معاملې د میډیا مخې ته زر اوچته نه کړې شو. په دې لړ کې صوبایي حکومت د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر وزیر اعظم او صدر سره رابطه هم کولې شو چې خپل موقف یې وړاندې کړی وي. بل دا چې دوی د چین سفیر سره هم رابطه کولې شو. ادارې لیکي په دې لړ کې د وفاقي حکومت د نمائندو په بیاناتو د باور نه کول وجه شته، خو چین چې کوم بیان ورکړی و نو په هغه کې د دوی میرای ګنجېش نشته چې پکې له شیوه چې د راهداري لار کې به بدلون نکېږي. ادارې مخکلي کې چې په اقتصادي راهداري کې بدلون او په پخوانی لارې د تعمیر معاملې واضح نه ده او په میډیا کې دا خبره راغلی چې د راهداري په اړه کوم متنازع خبري شوې دي هغه زموږ د ګاونډي ملک په میډیا کې راغلی وي. ادارې وایي د وفاقي حکومت وړومبې ذمہواری جوړیږي چې هرې صوبې ته دغه حق ورکړي شي، بلکې دا کوشش وکړ چې وړې صوبو مفادات او سیاست خیال ساتل شي چې احساس محرومي پکې پیدا نشي. اکسپرس رسپانس خپل ادارې کې د ترقی او خوشحالي راس په تعلیم کې دی او لبد مرغه تعلیم د پاکستان د حکمرانانو په ترجیحاتو کې شامل نه دی ځکه چې غیر تعلیم یافته ولس محکومه وي او باغې حکمرانی په اسانه کیږي. ادارې زیاتوي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل رپورت کې ویلي دي چې 45 لکه پاکستانی ماشومان سکولونو ته نزي او چې کم ځینو دا غیر ډیر کم شمیر لسم ټولګي پورې رسي. ادارې وایي پاکستان کې د هر حکومت تعلیم سره دلچسپي نه ده پاتې شوې، حکمرانان دلچسپي صرف په سیاسي بنیادونو برتیانو کې لري. ادارې لیکي د یو قوم په هیڅ موږ له سوچ بدل بدلول وی د اولس وړمبه غوښتنه تعلیم پکار دی او خپل دی حق لپاره ورته ودریدل پکار دی. درې اخیره کلی کی په سرکاري سطح د تعلیم ودی لپاره یو قومي لایحه عمل جوړول پکار دی او په دې لړ کې په جنگي بنیادونو کار نو هله چرته مونږ په نړۍ کې یو مقام ترلاسه کولای شو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د امریکا فورن پالیسی مجلې په مقاله کې لیکلي دي چې په جنوبي او منځنۍ ایشیا کې د هند او چین پانګونه د امریکا په ګټه ده. بل پلو د برېټانیا ګارډین ورځپاڼه په یو لیکنه کې پر دې بحث کړی دی چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې چین په پاکستان کې د پروژو لپاره پیسې په خیرات کې نه ورکوي، بلکې دا کار د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کوي. د مجلې په لیکنه چین خواهش لري چې له منځنی ختیځ او اروپا سره د تجارت لپاره یو نوی غلار رامنځته کړي. د همدې لپاره چین غواړي چې له کاشغره تر ګوادره د چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور په نامه تجارتي لاره جوړه کړي. په این حال کې امریکا هم د نوی ورېشم لاري لپاره خپل حساب کتاب لګولی دی، خو دا پروژه تر اوسه تر ډیره حده یوازې په لیکلې بڼه پرته ده. مجله لیکي چې د منځنۍ اسیا خلک داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا د دوی په سیمه کې په داسې توګه د پانګونې له لارې نه د شکیل لکه څنګه چې په کار ده. مجله لیکي چې له کاشغره تر ګوادره له تجارتي لارې د چین هدف یوازې دا نه دی چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي، بلکې چین غواړي چې په دې ډیره ناپیلې سیمه کې یو پیوستون رامنځته کړي. د مجلې په لیکنه څه هدف چې د چین دی، همدا هدف د ورېښمو د لارې دی، د کوم د جوړولو چې امریکا تصور کړی دی. فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا په دې سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د دې لپاره پانګونه غواړي چې تجارت ته وده ورکړل سي او د دې هیواد اقتصاد پر خپل پښو ودرېږي. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي دي چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه کچیر افغان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عرب لپاره په یمن کې د هوتسي اغیانو پر ضد د روانو عملیاتو ملاتړ وکړ، نو دا به د افغانستان لپاره په ګټه نه وي. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي چې کچیر افغان ولسمشر داسې پریکړه وکړه، نو شایي وار له مخه خپل ناارامه هیواد یې د شیعه سنی ترمنځ د نیاباتي جګړې له خطر سره مخامخ سي. ورځپاڼه لیکي چې د اوسني ولسمشر اشرف غنی په دوره کې د افغانستان او سعودي عرب اړیکې تر پخوا ډیر ښې دي. ورځپاڼه لیکي چې د اپریل پر 19 او 20 نیټه تهران ته د ولسمشر غنی له سفره دا څرګندېږي چې کابل له ایران سره هم خپلې اړیکې په عادي حالت کې ساتل غواړي. د دې سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی اعلان وکړ چې د تجارت، ټیکنالوژي او کلتور په برخه کې به له یو بل سره همکاري زیاتوي. د ګارډین په لیکنه اشرف غنی او حسن روحانی پر دې هم سره سلا سوچي د ترهګرۍ او نشي موادو د کاچاګ په اړه به استخباراتي معلومات سره شریکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورنډ کرخې ته څیرمه په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفقان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي دي چې دا دوه کسان هغه مهال وژل شوي چې امریکایي استخباراتو د وسلوالو په یو مرکز برید وکړ. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د دوو لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته څیرمه په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دا دوه کسان القاعده شبکې برمته کړي وو. ولسمشر باراک اوباما له دې کبله چې دا عملیات د یوه امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث شول خفګان څرګند کړ.
I want to express our grief and condolences to the families of two hostages.
غوړم د برمتو کورنیو ته خپل خپګان او تسلیت څرګند کړم. په خوشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایتالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د سپینې ماڼۍ بیان وایي دا دوه یرغمل هغه مهال ووژل شول چې د امریکا استخباراتو پر یوه ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې ساتل کیږي بمباری وکړه. ځینو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي راپور ورکړی چې وایي دا کسان د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوي. درې اویا کلن وارن واینسټاین چې د امریکا د نړیوالې پرمختیا د ادارې یو ایس ای آی ډی کارکوونکی و او په پاکستان کې پر یو قرارداد کار کوو، د 2013 کال په اګست میاشت کې په لاهور کې له خپل کوره وتښتول شو. واینسټاین وروسته په یوه ویډیو کې ښکاره شو او له امریکا څخه یې وغوښتل چې د القاعده شبکې له څو زندانیانو سره یې تبادله کړي. نه دش کلان جوانی لوپورتو په یوې ایټالوي مرستندوی مؤسسه کې کار کاوه او د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې لادرکه شو. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د دې کسانو د مړینې ټول مسؤلیت دی منی او زیاته یې کړه، غواړي چې خلکو ته د تروریزم پر ضد د عملیاتو په تیره د هغو مواردو په اړه چې امریکایي اتباع د خپلو هیوادوالو لخوا وژل کیږي د امکان تر حده معلومات ورکړل شي. ایتالیا ویلی چې د جوانی لوپورتو وژنه د متحد هیواد امریکا لویا او وژونکې غلطي و چې ولسمشر اوباما ومنله، خو د ایتالیا حکومت یادونه کړې چې د دې وژنې اصلي عامل تروریستان دي. په هغه بیان کې چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ایتالیا پر ژمنه بیا ټینګار شوی. امریکایي سرچینې وایي چې په دې عملیاتو کې امریکایي تبعه احمد فاروق چې اوس د القاعده شبکې له مشرانو څخه ګڼل کېده هم وژل شوی. له دې مخکې یو بل امریکایي تبع ادم ګداهن هم په جنوري میاشت کې په جلا عملیاتو کې وژل شوی و.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کابل کې د هند سفیر وای د شکلري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش پنوم فعال ډله به هماغه عراقی ډله وي. د هند سفیر له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې نوی دلی ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوی دلی د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وشي. د نوموړي د سرګندونو تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوي ډیلی جګپوړی ډیپلوماټ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولای.
Question is being raised by many people that is this really the
der khalak pukhtana kawi che aya da prishtya iraqi daish dala da kuma simayza padida da bal akhra dui afghanistan ta la hawat khane di ra priwati khud dui dam la tar tartib sa dawal dai za kam gham pehnd ke de terrorism par zad mubaraza kade aw puhi gu che da dawal waslawal faaliyatuna aw de hukumat zad tahrikuna tar so che pa bahar ke patan zayuna wan lari dawam nish kawalai
sanctuaries and safe havens.
له آزادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې غنی هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکي اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره پر بلا بلا مسائلو او له هغه ډلې د امنیت او راتلونکو همکارۍ په اړه خبرې وکړي.
We discussed the politics, the security situation,
موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتی وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه، او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پرېښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې 14 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي، تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. دې ټکی ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوې ډیلی کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډیر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غنی مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
چې سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات چې د سندري ویونکو دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي، پای کې د موسیقۍ د پاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو دا په جلال آباد کې په دې ورسیو کې پښو ځان مرګو بریدونو کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د لاس لرلو په حق لنیټو او افغان چارواکو شکونه خودلې دي. چارواکي وایي تر اوسه داسې شواهد ندي ترلاسه کړي چې ګواکې یاد بریدونه د غډلې تر سره کړي دي. د مقاله تفصیل په دې رپورت کې اورو. رویټرز خبری ایجنسی سنیټو ځواکونو او افغان چارواکو د خولې وای چې په جلال آباد کې ورسته ځانمرګي برید د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره تړاو لرونکو کسانو لخوا پکې دلو شکمندي. ایجنسی کې یاد ځانمرګي برید چې پکې لک تر لګا درې دیش کسانو وژل شو، ذمہواری د هغه ډلې وایان په غاړه واخسته چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش سره د وفاداری اعلان کړیو. افغان ولسمشر اشرف غنی د پیښې لپاره یاد ډلې ذمہواره وګرځوله. ورسپنه لیکي د اسلامي دولت وسلواله ډلې په پیښه کې د پنیغه لاس لرلو معنی دا ده چې تحریک یې د منځنی ختیځ او شمالي افریقا نه غځېدلې دي او په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه بوخ ځایي امنیتي ځواکونه به له نور چیلنج سره مخامخ وي. په افغانستان کې د نړیوال پوځي اتحاد ویان لیفټننت کرنل کریستوفر بیلچر په یو بیان کې ویلي دي چې د جلال آباد له بریدونو سره د اسلامي دولت وسلواله ډلې د تړاو لرلو په حق لیس شواهد نه دي ترلاسه کړي. دغه په خبره د دې نوړندې هم په جلال آباد کې طالبانو هم دغه شان حمله کړې دي او په دې خبره زور راوړ چې یاد حمله په امنیتی صورتحال کې د کوم بنیادی بدلون سرګندونه نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت یو ویان هم د یاد حمله سره د اسلامي دولت وسلواله ډلې په تړاو لرلو شک ظاهر کړي. بریګیډیر جنرال دولت وزیری د شورو په ورځ وویل داسې ګمان نه کوي چې په جلال آباد کې حمله یاد ډلې تر سره کړي دي. هغه زیاته کړه چې د خراسان اسلامي دولت په نوم جوړه شوې نوې وسلواله ډله د طالبانو له وړو ډلو جوړه ده چې وفاداری یې بدلې کړي دي. د وزیری په خبره یاد ډله دوی له پامه نشي غورځولې، خو دا به په شام او عراق کې جنگیدونکي د داعش په شان طاقتور نه وي. اژانس لیکي د طالبانو ویان د جلال آباد په حملو کې د لاس لرلو نه انکار وکړ. د اژانس په خبره په طالبانو کې دننه هم درزونه مخې ته راغلي دي. د خراسان اسلامي دولت نومې ډله چې مشران یې د طالبانو پخوانی مشران دي، د منځني ختیځ اسلامي دولت مشرتابه پیژندلې ده، خو داسې باور کیږي چې یا د ډله د وسلو، پیسو یا لوجستیکي ملاتړ ډېر نه لري. اجانسلی کی پیراکی سیمو د اسلامي دولت وسلوالي ډلې کنټرول حاصلولو کې له کامیابۍ ځینی افغان وسلوال متاثر شوی دي. خو د کارپوهانو په خبره افغانستان له عراق په ډیرو برخو کې جدا دي او داسې امکان نشته چې هم د عراق په شان به په افغانستان کې وسلوال کامیابی تر لاسه کړي.
د تاریخ پاڼه
ګندارا د پښتونخوا صوبې زور نومو
بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د چین ولسمشر شی جین پینګ پاکستان ته د سفر پر مهال هغه هیواد نیسي ملګری او بالا او پاکستانی او چارواکو هم ویل چې د بیجینګ او اسلام آباد دوستی ژوره او ټینګه ده. فورن پالیسی مجلې د تیر 2014 کال یوې نظر پوښتنې پر اساس ویلي که څه هم د دواړو هیوادونو حکومتونه یو بل ته ډېر نږدې دي او یو بل ملګری بولي، خو په چین کې وګړي د پاکستان په اړه مثبت نظر نه لري. په دې موضوع تفصیل پامیر ساحل راکوي.
فارن پالیسی مجلې په خپل لیکنه کې د پیو په نوم د څېړنیز مرکز دوه نظر پوښتنې څېړلې دي. دا نظر پوښتنې په 2014 زیږدیز کال کې په پاکستان او چین کې شوې وې. مجله لیکي په پاکستان کې 98% خلک چین ته په ډېره ښه سترګه ګوري او یو ملګری هیوادی بولي، خو د دې برعکس په چین کې یوازې 1.5% خلک پاکستان په مثبته توګه یادوي. د هغه هیواد زیاتره وګړي دا مني چې د اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ نږدې اړیکې دي، خو چینایان پاکستان د تشدد او ګډوډۍ ښکار هیواد بولي او وایي هلته حکومت عمل داری نشته. مجله کاږي په چین کې چې له خلکو پوښتنه وشي چې که د یو داسې هیواد تصور وکړي چې هلته تاوتریخوالی وي، قانون پکې واکمن نه وي او وروسته پاتې وي، نو څه ورته ذهن ته ورځي. په لیکنه کې راغلي ځینې خلک وایي د داسې هیواد تصور چې وکړي نو پاکستان ذهن ته ورځي. په 2013 زیږیز کال کې یوې ځوانې ښځې چې د چین په شمال کې د دالیان ښار پوهنتون دننه په هاسټل یا لیلیه کې خپله کوټه ولیده، نو د کوټې حالت ډېر خراب و. د ښځې وویل فکر یې وکړ لکه چې پاکستان ته لیږدول شوی. تیر کال چې کله د مالیزیا یا ملایشیا الوتکه ورکه شوه، نو په چین کې ځینو خلکو فوراً فکر وکړ چې ګواکې په دې کار کې به د پاکستان د سخت دریځه وسلوالو لاس وي. په هغې الوتکه کې سپاره زیاتره کسان چینایان ول. په 2013 زیږیز کال کې پر چینایي ټولنیزو وبپاڼو په پاکستان کې د ترهګرۍ او ترهګرو په اړه بحث پیل شوی و. په هغه بحث کې یو کس لیکلی ول چې پاکستان یو غریب هیواد دی چې غریب وګړي یې په کوڅو کې نجونو پسې نارې وهي او ناسمې خبرې ورته کوي. فارن پالیسي مجله زیاتوي په چین کې البته داسې کسان هم شته چې دا ګڼي چې اسلام آباد او بیجنګ هیڅ شخړه یا تاریخي لانجه نه لري، نو ښه اړیکې ساتلی شي.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دې ځکه ډېر ورو چې کله فټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي او د حکومت تعریف بیان کوي او چې کوم د بیا مطلب د بل طرف فاندنګ ودرو درې می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دا صدې د صدې د خبرې کوي.
سخت دریزي چې د کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دنه نه هغه له میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د فاټا د تعلیم محکمې او د پاکستان د وفاقي حکومت پرمختیايي ادارې ان سی ایچ ډی تر څارنې لاندې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل شوی دی. په دې لړ کې د جمرود په جرګه هال کې د یوې تعلیمي غونډې پر وخت چارواکو وویل چې د خیبر په ګډون په ټولو قبایلي سیمو کې په زرګونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. فرهاد چینواری د دې موضوع په اړه نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود جرګه حال کې د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې او وفاقي پرمختیايي ادارې ان سی ایچ ډی نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا د یوې تعلیمي غونډې په مهال په سرکاري سکولونو کې د 15 کالونو تر 20 کالو پورې قبایلي ماشومانو د داخلولو کمپاین پیل شو. په دې غونډه کې ځایي زده کوونکو، استادانو، قومي مشرانو او پولیټیکل چارواکو هم ګډون وکړ او د تعلیم په اهمیت یې خبر خبرې وکړې او چارواکو ځنې نوي ماشومان په خپل د سکول پر رجستر کې داخل کړل او بستې او کتابونه یې ورکړل. په دې مهال د وفاقي پرمختیایي ادارې NCHD د فاټا جنرال مینیجر ظاهر شاه په خپل وینا کې وویل
دلته کې د فکر مقام هم دی چې په فاټا کې بزرګونو ماشومان داسې دي چې د سکول نه بهر دي او خصوصي طور د خیبر ایجنسی تقریبا 21,000 ماشومان چې د سکولونه بهر دي دا ذمہواري زمنګ او ستاسو د ټولو ده چې دې سکولونو کې داخل کړو. دا آرټیکل 25A لاندې تعلیم چې کوم دی دا د ماشوم بنیادی حق دی بنیادی او کم خلک چې دا حق نه ورکوي ماشوم ته کاغه ټولنه ده کاغه مور پلار دی کاغه منګ او تاسو منګ ټول قانوني جرم کړو.
په دې غونډه کې د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډیپټی ډایرکټر شاهین شاه د فاټا سیکریټریټ لخوا قبایلی زده کوونکو لپاره پورته کړل شو ګامونو په اړه وویل
تاسو ته معلومه ده چې تیر کال مونږ د لپاره هلې ځلې کولې او اوس د فاټا سکالرشپ د کالجونو لپاره د 1500 نه هغه تقریبا ډبل نه هم زیات شوې دي 5000 ته تللې دي او د کومو جنکو لپاره فیمیل سکالرشپ تیری زمونږ هغه د 6 نه والا تر 10 ته پورې چې کوم زمونږ سکالرشپ وي هغه 200 روپو پر منت نه والا هغه 800 روپې شوې دي نو تقریبا مونږ خپل سکالرشپ 300 ټایم چې هغه د دې لپاره زیات کړې دي چې زمونږ بچی چې لري سکول نه تراشي. د اسټابلیشمنت په وخت کې د یو سکول لپاره سره دوه کمرې وي آئنده چې اوس کم سکول سکیم درازي او ان شاء الله د 500 کمرو وي.
په خیبر ایجنسی کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو د کمپاین په اړه یو ځای مشر عبدالقادر خپل خیالات صدا سي سرګند کړل
ان شاء الله زه کوشش کوم چې زه دا سي یو مهم شروع کوم چې کلی په کلی وګرځم او تا وی چې نن مخکې تاسو کم تعلیم نشو کولای هغه هو غریبي و اوس خار ته سرکاري ان شاء الله شو در ته رادرومي کوپیونی ان شاء الله رادرومي نو زه دا کوشش کوم چې ډیر نه ډیر کسان سکول راوالو مداخله کوم.
د دغه تعلیمی کمپاین په حق کې سرکاري چارواکو کمی مشرانو زده کوونکو او استادانو د باب خیبر نه د ایجوکیشن دفتر پورې لاریون هم وکړ. یا د دیوی چې په خیبر جنسی کې د بدمنۍ پوځي عملیاتو او بې کوره کېدو لامل د تعلیم په شار ډیر اثر پرې وتلی دی او دلته په دې تیرو څو کالو کې په لسګونه سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولي دي. فرحات شینواری شال ریډیو خیبر ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سرواندی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې زه سهار د نه هونه د ماخام تر شپږو بجو پورې خبريږم. ورزو یو بل رپورټ چې د قبایلی سیمو زده کوونکو د پاکستان له مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا له گورنر غوښتنه کوي چې د قبایلی ولست سنزو هوارولو لپاره د جدي ګامونه واخلي. د زده کوونکو غوښتنه کوي چې د مل د نورو برخو په شان د قبایلی سیمو کې هم بلدیاتي انتخابات وکړل شي. د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان په دې اړه نور تفصیل لري.
دا قبایلی جنسو د زده کوونکو تنظیم فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو پیښور کې د یو خبري غونډې د لارې د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا گورنر غوښتنه وکړه چې د ملک ټولو صوبو کې دا وخت د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاریاں روان دي. ولی قبایلی اولس د نورو بنیادی حقوقو او سنتیاګانو په شان بلدیاتي انتخاباتو نه هم محرومه پاتې کړی شوی دي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو ردغه تنظیم مرکزی مشر شوکت عزیز په دې باب لا مشال لیډو ته ویل
زمونږ د قبایلو یو غټه مطالبه ده یعنی بنیادی حقوق د زمونږ په ملک مختلف صوبو کې بلدیات الیکشن تیاریانی شروع دي او د سه لکه نه خود وسپورې نه د فاټا چاغم وکړو چیرې فاټا کې د بلدیات الیکشن او چیرې نو ورته د سه عملی اقدامات روان دي او نه صد سه قانون سازي ورته کیږي صرف بری سټیټمنټ لګي نو مونږ دلته د بلدیات الیکشن حواله سره چې فاټا کې د بلدیات الیکشن وشي
د تنظیم سره تعلق لرونکو د جنوبي وزیرستان د کون کې جلال وای چې قبایلو سره تعلق لرونکو زیاتره سیاسي ګوندونو غړو تر ډېر مدیر سره د دوی د سیمو هلته کې د سپټالینو او سکولونو دوره هم نه ده کړی. وای نو باید اختیارات دوی ته پلان د کچه منتقل کړي نو د خپل چم گاوند نه دوی خپل مشران وټا کی
پکار دی چې بلدیات الیکشن وشي الته زمونږه چنور کوم پلیټیشن دی سیاسي پارټیان دی کنه په پاکستان کې کوم دی اغه الته ویزیټینګ نشي کولای تقریبا 2002 چې کوم اپریشن شروع دی تر اوسه پورې زمونږه په هسپتالونو باندې زمونږ په کالجونو باندې د آرمی مورچی دی کچیرته الته زمونږه خپل ډران را پاسې کنه بلدیات الیکشن کې راشي کنه نو اغه به زمونږه خدمت وکي کنه او الته به ویزیټینګ وکي کنه
دغه اتحادیې د زنانو څنګه مشره شمایله جاوید وای چې موجوده نظام کې د پاکستان جوړیدون را پدې خو د دوی د خېګړې لپاره هیڅ نه دی شوی او باید دوی ته هم د خپل आवाज اوچتولو لپاره موقع ورکړي شي
ټول نه زیات خو دا د غراشي چې کم مونږ خلک الیکټ کو هغه به زموږ د فائدې لپاره کار کوي د عوام د فائدې لپاره به کار کوي مونږ را چې دلته کې راغلو د بلدیاتي الیکشن ډیماند کو د دې بنیادی بجې تعلیم د مونږ اصل کې انډایرکټلی تعلیم غواړو پدې غوښتنه کې مونږ سره زموږ مشران چې کم دي د قبایل او کم نورې زنانه چې دي هغه مونږ سره پدې کې چې دي نو شامل دي خو مونږ د حکومت نه د مطالبه کو کنه چې زموږ دا ډیماند پوره کړي کومې پورې بچې دي نو مونږ د غلامۍ دا ژوند تیرو خمون آزاد خو نه یو پاکستان آزاد شو قبایل آزاد نه دي
د پمړ دا چرداغز د کون کې وینا دا چې په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره نه یوازې قبایلی مشران بلکې رټولو سیاسي ګوندونو مشران هم دوی سره سلا دي او باید مرکزی حکومت د دوی د غوښتنه زر تر زر سر ته ورسوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه